درنو اوریدونکو سلام، نن د یکشنبه د لیندې میاشتې پنځمه نیټه او هم دا ډول د اکتوبر نومبر میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. روانه خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، پیلې په لنډو خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپله یک شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیات فرصتونو غوښتنه کوي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړې او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې. همداشان دوی په ډېرو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو ادارو کې د ښځو د کار کولو حق اخیستی. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو حکومت ته سرپرست سفیر په توګه ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پر رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکینګ ته رسیدلی او ډېر ژر به خپله دنده پیل کړي. که څه هم د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ترکیې، روسیې او ځینو نورو هیوادونو تر څنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د چین حکومت د وږې میاشتې په وروستیو کې جو شینګ د کابل لپاره د خپل سفیر په توګه ولیږه چې شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ته وسپاره. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنجشنبه د طالبانو د مخالفو شخصیتونو د یوې غونډې کوربه و، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث شوی. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل پارولی و. تیره پنجشنبه د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دغه کنفرانس ته د طالبانو مخالفې څېرې وربلل شوې وې. د کنفرانس د ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود ویلي وو هڅې یې کړې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد غونډې ته په اشارې د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانانو ترمنځ دې فتنې ته لمن نه وهي. د جاپان او چین ډیپلوماتانو پرون شنبه پر دوه اړخیزو مسایلو د بحث لپاره سره وکتل. دوی هڅه کوي چې ځینې لانجې له دې ډلې د جاپان پر سمندري خوړو د چین لخوا لګېدلی بندیز حل کړي. د دغه بندیز له کبله د جاپان صادرونکو ته سخت زیان اوښتي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوکو کامیوکا او د هغه چینایي سیالوانګ د جنوبي کوریا په جنوبي ښار بوسان کې سره وکتل. ټاکل شوی نن یکشنبه له دوی سره هب په درې اړخیزو خبرو کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر پارک جین هم برخه واخلي. لکه چې کامیکاوا په سپتمبر میاشت کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی، دا لومړی ځل دی چې له وانګ سره یې مخامخ وکتل او دا کتنه یې ډېره بامفهومه بللې. هغې ویلي چې پر امنیتي او اقتصادي غونډو موافقه شوې، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، په روانه خپرونه کې به واورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د پاکستان له چارواکو یې افغانستان ته په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې.
په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو لیکنه کړې چې دغه پلان وځندوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یو غمی ته پېښ شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا ډېره سړېږي.
په ورته وخت کې له پاکستانه ځینې راستانه شوي د سرپناه له نشتونه شکایت کوي.
دلته یخنۍ کې پراته یو، سر په نام نشته دی، ماشومان دي، حکومت دی باید زموږ د کور غم وخوري.
مصر وایي داسې مثبتې نښې لیدلې دي چې ممکن په غزې تړانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. د دې تر څنګ نور راپورونه هم درته لرو.
در دې نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته وګیاست د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د پاکستان له چارواکو یې افغانستان ته په ډله ییز ډول د بیا اسناد افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې له پاکستان په تیرو 15 ورځو کې تر 400 زره ډیر افغانان د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان ته ایستل شوې دي دغه کسان داسې مهال افغانستان ته ایستل کیږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل شوې او په افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده جزئیات یې په دې راپور کې
د ژمی په درشل کې له پاکستانه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو د ایستلو په باب د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې بیا له پاکستانه د دې لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه پاکستانی چارواکو مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونه او 4 لکو ته رسېږي چې له دې ډلې 1 میلیون اولکه یې بې اسناد دي دغه بې اسناد افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کیږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل سوې او افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د دوی همکارانو له پاکستاني چارواکو د افغانانو د اخراج د بندولو غوښتنه کړې ده
In October, Pakistan announced a plan to expel undocumented foreigners.
Pakistan په اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد بهرنیانو د اخراج پلان اعلان کړ چې اکثریت پکې افغانان دي له هغې راهیسې له پاکستانه ګڼ شمېر افغانان افغانستان ته روان دي چې له اکتوبر میاشت یې شمېر تر 3500 اوړي په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه پلان وځنډوي دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غمیزه پېښ شي په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا
ځینې نړیوالو بنسټونو ویلي چې له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر 400 زره ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل سوي دي یحیی شریف د فراه ولایت اوسیدونکی دی چې وایي پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو پر سر له نړیوالو مالي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړي دي
اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي نو یې والا افغانستان ته په اجباری توګه باندې را اړي دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی دا نه وستي اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي
حقمل د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی
دا پاکستان چې کومه پریکړه د افغانانو په اړه کړې د وستلو په اړه دا هیڅ د منلو نه دی دا یوه ظالمانه پریکړه ده او پاکستان د قانون له مخې هیڅ حق نه لري چې افغانان د خیبر پختونخوا او یا د بلوچستان سیمې څخه وباسي او دا د افغانانو خپله خاوره ده خپل ځای ده خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي د هغو د دریځ نه د هغو د وړتیا نه چې هغو ډېره په ټیټه سطحه وړتیا لري
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری تر څنګ ځینې نورو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو هم له پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج د بندولو غوښتنه کړې خو پاکستان د غوښتنې نه دی منلي د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر جان محمد اتسگزی ویلي چې د جنوري میاشتې تر پایه به تر 1 میلیون پورې هغه بهرنیان له پاکستانه وایستل سي چې د ده په خبره په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشت دي دا افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کیږي چې د افغانستان په ګڼ ولایتونو کې هوا په سړېدو ده او بېوزلي له مخکې هم په میلیونونو کسان ځورول
azadiradio.com
په داسې حال کې چې تازه راستنه شوی کډوال د سرپناه د نشټوالي لستوندو سره مخ دي د طالبانو حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنه شویو کډوالو لپاره د خارګوټي د جوړولو اعلان کړی د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار دولتي ایجنس د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له قوله راستنیدونکو کډوالو ته د یو خارګوټي د جوړولو خبره کړې خو دغه خارګوټي د جوړولو ولو دقیقه نیټه نه د مشخصه کړي له پاکستانه راستنه شوی ځینی کډوال به وایي هوا د هرې ورځې په تیرې دوه لسړې کې او دوی سرپناه ته سخت اړتیا لري جزئیات په دې راپور کې
د
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي تر څنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوې وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي، موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي، له هغې ځینه هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس کوو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه راکډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره، او پراته یو دلته د کورونو کرایان هم ډیر زیات اوچت دي، او اوس هم نه کېږي، نو د دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په باره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړي نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمیر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه، یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپوښلي ځای کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خاطر اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپلو ټولنیزو شبکو کې د خپلو اعتراضونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي چې یو ځل بیا د دوی په وړاندې د طالبانو لخوا د ترسره شویو تاوتریخوالو لپاره غږ پورته کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 14 ورځنی کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدو په مخه خپل نظرونه شریک کړي. جزئیات تسنا کاکړ په راپور کې.
دا د نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په 4 نیټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤلې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
خوشنات
درته د سهاله حضور طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان مرمنو او خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرون کې ډول زیات شوی او مرموز وژنې ځان وژنې او د طالبانو لخوا د خزو وهل ټکول صحرایي محکمې جبري ودونه او د ماشوم نجونو خرڅلاو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی بیلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان مرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان مېرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو مېرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي، او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
مصر وایي داسې مثبتې نښې لیدلې چې ممکن په غزې تړانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. په غزې تړانګه کې د څلور ورځني اوربند پر لومړۍ ورځ د حماس ډلې لخوا د 240 یرغمل شویو کسانو له ډلې 40 خوشې شول، خو د یادې پوځي ډلې څنګه یې پرون اعلان وکړ تر هغو چې غزې ته د مرستو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړل شوې، د نورو یرغمل شویو کسانو خوشې کېدل ځنډوي. په پام کې و پرون اسرائیل 14 یرغمل شوي کسان د 9 فلسطینی اسیرانو په بدل کې خوشې شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې په غزې تاړنګ کې څلور ورځنۍ اوربند درېیم ورځې ته رسېدلې، مصر اعلان کړی چې له ټولو شکیلو اړخونو یې د اوسني اوربند د غزېدو په باب اشارې ترلاسه کړي دي. د مصر د استخباراتي ادارې مشر دی ا رشوان پرون شنبه په اعلامیه کې ویلي چې قاهره د څلور ورځنۍ اوربند د غزېدو لپاره له ټولو لوریو سره په پراخو مذاکرو بوخته ده. د اعلامیې په حواله په غزې تاړنګ کې د اوربند دوام د نورو اسرائیلي یرغمل سویو او فلسطینی اسیرانو د خوشې کېدو په معنا دی. بل خو د جرمني خبري اجنس لیکلي چې په غزې تاړنګ کې د لنډمهاله اوربند د موافقې په چوکاټ کې د یرغمل سویو اسرائیلیانو او فلسطینی اسیرانو د خوشې کېدو لپاره د قطر یو هیئت پرون شنبه اسرائیل ته ورسېد. دغه هیئت په غزې تاړنګ کې پر اوسنۍ شخړې د څار لپاره د قطر د عملیاتي ډلې یوه برخه ده. د جرمني خبري اجنس د یو ډیپلومات په وینا چې خپل نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې ویلی دی دغه ډله باید ډاډ ترلاسه کړي چې په غزه کې نافذ سوی اوربند په کراری دوام کوي. قطر او مصر د غزې په جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د اوربند له مهمو منځګړو دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې که څه هم قطر له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو له حماس افراطي ډلې سره نږدې او پراخې اړیکې لري. کله وی خو مصر او قطر په غزه تړنګ کې د ټینګسیوی اوربن د څار هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو دفاعي چارواکي چې خپل نوم نه داخلسته پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي د هند په سمندر کې د اسرائیل د یو شرکت پر کانټینری کشتۍ د شاهد یو سلوشپور د شپنوم په ایران کې یو جوړه سوې مشکوکه بی پیلوټ الوتکه لګیدلې، خو د کشتۍ بدنې ته یې جدي زیان نه دی اړولی. افراطی ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل، چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطی ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي، خو ځینې نورو اژانسونو د وژل سوو کسانو شمیر تر 1400 زیات یاد کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه خو تر هغه مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې د افغانستان په اړه یې څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د برېټانیا ټلیګراف راسپانې د هغو دوو ورونو د نیول کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي او له داعش سره یو ځای شي. 21 محمد عبدالحلیم حیدر خان او 23 محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې اعتراف کړی و چې د تروریستي اعمالو لپاره تیاری نیوله. دوی وروسته په برمنګم کې د محاکمې په مهال خپله خبره بیرته واخیسته، خو قاضي د جمعې په ورځ دواړه په قید محکوم کړل. حلیم حیدر خان په لاسکالاو کشر روري په اته کاله باندې محکوم شول. د دوی د قید موده 4 کاله زیات کېده همشي. دوی قاضي ته وویل چې په 2022 کې افراطي افکار ورته پیدا شول او له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان د سفر پروګرام جوړ کړ. له دې ډلې سره د یو ځای کېدو فورمې هم ډکې کړې وې. د 2 نومبر په 2 په برمنګم کې په خپل کور کې ونیول شول. بزنس ستاندارد د ورسپانې د افغانستان د روغتیايي سکتور د ملاتړ لپاره د اروپایي اتحادیې د مالی مرستې خبر ورکړی دی. ورسپانې لیکي په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، اروپایي اتحادیې له ساري ناروغیو سره د مبارزې او د افغانستان د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د 10 میلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. دا پیسې به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي چې په افغانستان کې له ناروغیو سره پر مبارزې او د دغه هیواد د روغتیايي سیستم پر ملاتړ ولګوي. دا مرسته په داسې وخت کې کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه لکونه افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو په منځ کې چې له پاکستانه استل شوي د نست ناستي په شان د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د دې لپاره چې له پاکستان څخه اکثره استل شوی افغان کډوال په خپل هیواد کې سرپناه لري، ډیری په موقتی خیمو کې اړوي چې د تشناب او نظافت اسانتیاوی نه لري. له همدې کبله د دوی په منځ کې ناروغي په اسانه سرایت کوي. د عربي هیواد عمان ټایمز اف عمان ورسپانې په افغانستان کې د کتابونو د پلورلو او چاپولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي افغان کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په خپل هیواد کې د کتاب د بازار پر سړېدو اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې 50% مشتریان له لاسه ورکړي دي. دوی د غراز وایي چې لا هم د کتاب د پلور بازار په سړېدو دی، ځکه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ریشیویدی. په کابل کې د کتاب چاپونکو اتحادیه وایي چې اوس په افغانستان کې 100 کتاب خپرونکي، 550 کتاب پلورنځي او 150 مطبوع فعال دي، خو ټول له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
د ماسټری دورې ځینې هغه انجونې محصلانې چې وروستي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وي، خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې دا هیله هم پوره نه شوه. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره سم تر اوسه د انجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولای د خپل د خوخي په یواز ځنون منځي. په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسولانو د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړي، خو دنجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو لترل کېدو مخ کې له پوهنتونونو غوښتي وو چې د هلکانو او انجونو فراغت غونډې باید یو ځای جوړې نشي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصلانو په مخه د پانتون دروازې وتړلې. ځینې داسې محصلان چې د ماسترۍ د زده کړو وروسته یې سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړی شوی و او سږ کال بشپړ شو، وایي ناهیلي دي چې د ماسترۍ د زده کړو د بشپړېدو خوښي نشي لمانځلی. نازیه کاکړ چې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د مالدارۍ څانګه کې یې سږ کال د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، وایي د ماسترۍ د زده کړو ارمان یې پوره شو خو د خوښۍ د لمانځلو ارمان یې چې په بې صبرۍ ورته په تمه وه پوره نه شو. هغې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه امسال توانستم دوره
له نیکمرغه سږ کال وتوانېدم چې د ماسترۍ دوره بشپړه کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان همداسې ارمان پاتې شو. څرنګه چې هر محصل دې ته په بې صبرۍ په تمه وي چې د فراغت توره چپه د واغوندي او خپله فراغت غونډه کې ګډون وکړي، د فراغت غونډه یوه داسې ورځ وي چې استادان پر خپلو محصلانو او مور پلار پر خپلو اولادونو ویاړي. خو متاسفانه له همدې نیکمرغې له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولوله چې دا هم سږ کال فارغه شوې ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه سږ کال ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوې خوا پوهنتونونه بندې له بلې خوا بندیزونه او نجونې هم سره راټولنې یستو چې وکولی شو ځان ته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي، دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه د پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي. خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شوه. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وي، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نشي اخیستلی.
درسونو د پای ته رسېدو په پار یو فراغت غونډه جوړه کړو او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خوندو هم شتون درلود چې په ورستی سیمستر کې لمونږ څخه خويند جلا شو. کاش چې دغه خوخي مو خپل خويند سره یو ځای منځلې وای، زمونږ دغه خوخي به یو په دوه شوی و.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي کنه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې د نجونې چې سږ کال فارغې شوې، داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نه لمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخه د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2022 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصلانو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې. سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورځنی کمپاین پیل شو. جزئیات یې زموږ د همکار په راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې په کې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به و ورځې دوام وکړي او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به څلور لکه ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لس کلنۍ پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کیږي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پرتو سیمو ته نشوتللی او لامل به په زرګونه کوچنین له واکسینو به برخه پات کېدل، خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنۍ لغټانو وغوښتل چې د فلج له بیلاج ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بیلاج ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومی مشر شمس الرحمن:
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته دی. اسلام د نگان دا منع او ممانعات وینو. زمونږ او ستاسو مسؤلین چې زمونږ